نوي سیاستونه پلي کړي. په یوه هیواد کې چې د کورنیو جګړو او بهرنیو بریدونو په نتیجه کې وران شوی دی، ډاکټر اشرف غنی احمدزی د پراخو اصلاحاتو یو پروګرام لري چې هدف یې په راتلونکي کې د یوه سوله ییز او سوکاله افغانستان رامنځته کیدل دي. د ازادي راډیو خبری څانګې جمهوري ریاست ته د کاندید ښاغلي اشرف غنی د ژوند او سیاستونو په هکله یو مطلب برابر کړی چې صالح ساقسی خالقي وړاندې کوي.
ډاکټر اشرف غنی د انتخاباتي مبارزې په بهیر کې د خپلې ښایسته دریشۍ او نکټایي پر ځای اوس افغاني کمیس او پرتوګ اغوندي او ځان په یوه افغاني پټو پیچي. ډاکټر اشرف غنی په دې توګه هڅه کوي چې د یوه کارپوه پر ځای د یوه سیاستمدار په څیره کې څرګند شي. ښاغلی اشرف غنی په پله پسې توګه خپل پیغامونه خپروي او وایي غواړي د افغانستان ولس ته دا چانس ورکړي چې د یو عادل او د یو فاسد نظام ترمنځ توپیر وکړي چې جمهور رئیس حامد کرزي او د ملګرو پر افغانستان حاکم کړي. ښاغلی اشرف غنی وایي د یو ځوان افغان خبرې د دې سبب شوې چې د ځان د جمهوري ریاست مقام ته کاندید کړي. اشرف غنی زیاتوي،
Last year, I had a meeting with a number of young people, and one of them said, "On the day of judgment, I'm going to take."
ما تیرکال یوش میرتوانانو سره وکتل. یو یې راته وویل زبه د آخرت پر ستا گریوان نیسم. ما ترې پوښتنه وکړه چې ما څه کړی دي. د په جواب کې وویل ته چوپ پاتې شوی. ته د هغه ظلم او فشار پر ضد چې هر خولې دل کې شي نه یې درېدلې. ته هیڅ نه وایې او د یو بدیل په توګه نه یې څرګند شوی. د دغه ځوان دغو خبرو زه مجبور کړم چې انتخاباتو ته ځان کاندید کړم.
شپېته کلن اشرف غنی احمدزی د کالیفورنیا د برکلی او د جان هاپکنز په پوهنتونونو کې د استاد په توګه روښانه لاسته راوړنې لري. په 1991 کال کې ښاغلی اشرف غنی د یوه انتروپولوجست یا بشر پیژندونکي په توګه په نړیوال بانک کې مقرر شو. نوموړي هلته په یو لړ ډیرو پیچلو انکشافي پروژو کار وکړ، خو د ده مینه تل له افغانستان سره وه او تل به یې په واشنگتن کې د افغانستان له ټولو اړوندو پیښو او انکشافاتو سره پراخه دلچسپي ښودله. د کابل ته نږدې د احمدزی د لوی کام د یوې مشهورې کورنۍ غړی دی. په تاریخي لحاظ د دغه کام ډیر غړي د تیرو پاچاهانو په دربار کې د جنرالانو او یا عالي رتبه مامورینو په توګه کار کړی دی. خو اشرف غنی د افغانستان له سیاستونو څخه د شوروي اتحاد د اشغال او د کورنیو جګړو په کلونو کې له دې امله ځان لرې ساته چې د سیاسي ډلو ترمنځ اختلافات ډیر ژور وو. د نړیوال بانک یو چارواکی او د ښاغلي اشرف غنی نږدې ملګری سکاټ ګوګنهایم ډاکټر غنی له 15 کلونو راهیسې پیژني. ښاغلی ګوګنهایم چې په کابل کې د ښاغلي اشرف غنی همکار وو، د یو افغان ملت پالونکي بولی چې د افغانستان په سیاستونو کې د ګډون لپاره په نړیوالو مؤسسو کې له خپلو لوړو ماموریتونو څخه تیر شو او هیله مند چې خپل جنگ ځپلی هیواد افغانستان وژغوري او خپل هیواد د نړۍ د پرمختللیو هیوادونو په لیکه کې ودروي. ښاغلی ګوګنهایم وایي
اشرف could have stayed in the World Bank or the United Nations and moved pretty high up.
ښاغلی اشرف غنی کولای شو چې په ملګرو ملتونو او یا نړیوال بانک کې خپل کار ته دوام ورکړي او لوړ مقامونو ته ورسیږي، خو له هغه وخته چې زه د پیژنم ده همیشه افغانستان ته کتل او د افغانستان په فکر کې و. دی غواړي چې افغانستان د نړۍ یو بریالی هیواد وي.
د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر 3 روسي حمله وروسته افغانستان ته د نړیوال ټولنې پاملرنه زیاته شو. تر دغه تروریستي حمله وروسته الجزائر ډیپلوماټ لختار ابراهیمی یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د خاص استازي په توګه افغانستان ته ستون شو. ښاغلی اشرف غنی د 1990 کلونو په پای کې د لختار ابراهیمی له مهمو مشاورینو څخه و چې وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ستراتیژۍ د ډلې یو مهم شخص شو. د دغو متخصصینو او مشاورینو وړې ډلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې طرحه جوړه کړه او وروسته د بن موافقه لاسلیک شوه چې په افغانستان کې د یو نوي سیاسي نظام بنسټ کېښود. له دغه فرصت څخه په استفاده ښاغلی اشرف غنی د ملګرو ملتونو د یو مامور په توګه کابل ته ستون شو، خو هلته ښاغلی ابراهیمی د وهڅاوه چې د افغانستان په حکومت کې شامل شي. ښاغلی غنی لومړی د جمهور رئیس حامد کرزي د مشاور په توګه کار پیل کړ چې وروسته د مالیې وزیر شو. په دغو دوو کارونو کې ښاغلی اشرف غنی د اقتصاد او بیارغونې په برخو کې مهم کارونه ترسره کړل. انګلیسي حقوق پوهه او د پوهنتون استاده کلیر لوکارت چې په ناکامو دولتونو کې د سپات راوستو په حق کتاب لیکلی دی. د ښاغلي اشرف غنی د ډیرو کلونو دوسته او ملګری ده. میرمن لوکارت وایي
دا وایي ښاغلي
اشرف غنی په پله پسې توګه ټول وخت کار کاوه. د یوازې د جمعې په ورځ مذهبي دودونو ته د احترام له امله استراحت کاوه، خو پرته له دې نوموړي د ورځې له اتلسو څخه تر شلو ساعتونو پورې کار کاوه. د همداشان په خپل وزارت کې یو ټیم جوړ کړ او دې ټیم ته یې قانوني صلاحیتونه وسپارل. ښاغلي اشرف غنی په حکومت او کابینه کې د خپلې درې کلنې وظیفې په بهیر کې د اصلاح غوښتونکو او تعلیم یافته افغانانو مشرتوب په غاړه واخیست. اصلاح غوښتونکي او تعلیم یافته افغانان تل د جګړهمارو او ملیشه ځواکونو له قمندانانو سره په مبارزه کې وو. دغه جګړهمارو اندېښنه درلوده چې د اصلاحاتو په نتیجه کې به د دوی واک او نفوذ له منځه لاړ شي. ښاغلي اشرف غنی په افغانستان کې نوې افغانۍ، نوې بانکي سیستم او پر بډایانو باندې د مالیې ورکولو قانون رامنځته کړ او له جګړهمارو سره یې یو لړ ډېرې پیچلې خبرې پیل کړې، څو دوی قانع کړي چې د ګمرکونو عواید د خپلو شخصي بکسونو پر ځای په ملي خزانه کې واچوي. ښاغلي اشرف غنی همداراز د هیواد د ملي پرمختګ لپاره په زړه پورې پلانونه جوړ کړل. د هغو مرستندویو سازمانونو مخه ونیوله چې افغانستان ته یې د سرو زرو د یوه کان په سترګه کتل چې د ټولې نړۍ ډالرونو ورته را روان دي. د ښاغلي اشرف غنی بل مهم کار دا و چې د هغو ټولو وړاندیزونو پر ضد سخته مبارزه وکړه چې هدف یې د افغانستان په نوي اردو کې د ملیشه وسلوالو ډلو شاملول و او هڅه یې کوله چې په ټولو برخو کې شفافیت رامنځته شي. د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د کرزي په حکومت کې د پوهنې پخوانی وزیر رسول امین ښاغلی اشرف غنی د نویو مفکورو او نظریاتو خاوند بولي. دی وایي ښاغلی اشرف غنی د دې توان لري چې په افغانستان کې یوه باکفایته اداره منځته راولي او کولی شي چې په افغانستان کې د دولت او ملت جوړونې په برخه کې ستر کارونه ترسره کړي. د ښاغلي اشرف غنی لویه ستونزه دا ده چې څنګه وشي کولی د عامو افغانانو زړونه او اعتماد لاسته راوړي. دی نن د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ یو له هغو دریو کسانو څخه بلل کیږي چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب چانس لري. ښاغلی اشرف غنی ادعا کوي چې څوارلس کاله یې په تحقیق او لیکنو تیر کړي او د افغانستان د تیر 1500 کلن سیاسي، اقتصادي او اجتماعي تاریخ په هکله څېړنې کړي دي، خو وایي چې د ده لپاره تیر یو کال د زده کړې یوه بې ساري تجربه وه. دی وایي
I've at least seen 100,000 Afghans across all 34 provinces during the last year.
ما په دې موده کې د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې لږ تر لږه سلو زرو افغانانو سره وکتل او د ځوانانو د ځانګړو وړو ډلو سره مې بحثونه وکړل. ما د دوی خبرو ته غوږ ونیو او زه اوس د هغو ستونزو، غوسو او رنځستاینې کیسې ورکوم، خو په عین زمان کې د دوی هیلې او امیدونه هم په پام کې لرم، ځکه زه د راتلونکو لسو کلو لپاره د کار یو بشپړ پلان لرم چې په هغه کې د دغو خلکو غوښتنو ته ځواب ویل کیږي او دراتونکو شلو کلونو لپاره می داس یو چوکاټ جوړ کړی دی چې کولای شي د یو سوکاله باثبات افغانستان بنسټ وګرځي.
ښاغلی اشرف غنی ته په انتخاباتي مبارزه کې د امریکا سیاسي ستراتیژیست جیمز کارویل مشوره ورکوي. ښاغلی کارویل په 1992 کال کې د امریکا د جمهور رئیس په توګه د ښاغلی بل کلینټن په بریالیتوب کې مهم رول درلود، خو ځینې افغان څارونکي په شکل لري چې د دغه ښاغلي د انتخاباتي مبارزې ډیر مدرن شکل به د افغانستان په سیاسي صحنه کې بریالی وي، ځکه په افغانستان کې هر څه د سیمه ایزو او قبایلي ائتلافونو په جوړښت کې کیږي. د دې قبایلي ائتلافونو په سر کې تل پیاوړي خلک وي چې ځینې ملیشي لري او یا د ملیشو قمندانان دي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود ښاغلی اشرف غنی له هغه وخته پیژني چې دی په 1980 کلونو کې د کابل پوهنتون استاد و. ښاغلی حاجي داود ازادۍ راډیو ته وویل د ټولو هغو افغان ټکنوکراټانو په څیر چې په غرب کې روزل شوي دي، ښاغلی اشرف غنی هم ډیر آسیب پذیر دی.
دوی سره په تیره بیا ډاکټر اشرف غنی سره یا نور وزیرانو دوی سره کومه سیاسي اجنډا نه وه، په دې چې نه دوی یو سیاسي حزب درلود، نه سیاسي سابقه درلوده، نه سیاسي خلکو سره د دوی تړاو. دوی ډېر زیات متکي په نړیوالې قواوو، په ملل متحدو، په امریکا او په دوی و. نو اوس هم دا په کمپاینونو کې یعنی داسې دغه نه لري په اصطلاح سیاسي سازمان نه لري.
خود اشرف غنی پلویان بیا دا د قوت نښه بولي. اجمل عابدي یو دیرش کلن افغان کارپوه دی چې له یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې سره یې د دې لپاره کار پرېښود چې د اشرف غنی له انتخاباتي مبارزې سره مرسته وکړي. نوموړي چې د پخواني شوروي اتحاد د اشغال او د طالبانو د حاکمیت په مهال په پاکستان کې ژوند کړی، د اشرف غنی په مشرتابه کې د افغانستان د هیلو او د فساد د له منځه وړلو نښانې ویني. ښاغلی عابدي وایي
افغانستان به یک رهبر توانا، به یک رهبر قاطع، به یک رهبر جدی و به یک رهبر
افغانستان یو پیاوړی، یو قاطع، یو جدي مشر ته اړتیا لري او یو مشر ته چې د دې توان ولري چې افغانستان له دې بحران څخه وژغوري، خپل خلکو او ملت ته زړه سواندي وي او وکړي شي چې د خلکو درد درک کړي، چې دا ټول صفات په ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی کې لیدل کیږي.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزی سیاسي ژوند ته کتنه وه.
لأوونه تر اوو وورزی د اونی د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با آزادی رادیو
آزادی رادیو او ملی تلویزیون په ګډه سبا د ولسمشر حامد کرزی په ګډون یو تاریخي مناظره د افغانستان د ولسمشر د کاندیدانو ترمنځ جوړوي. دا مناظره په مستقیم ډول آزادی رادیو اوریدلی شي او د ملی تلویزیون او یو شمیر نورو تلویزیونونو څخه یې لیدلی شي. وخت په یاد لري سبا یکشنبه د 7:15 د کابل په وخت د مازدیګر 5:30 بجې. د هغوس مخبر ترلاسه کړ چې په کابل کې یو 14 شوې ده. زما همکار د په ټلیفون کې له کابل را سره ده. دا 14 څنګه رامنځته شوې ده؟
مننه شیبر صاحب، تاسو اشاره وکړه چې 14 بلې په 8:30 باندې یو زورور 14 په کابل ښار کې واوریدل شو. البته کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړل دا د توغندي د لګیدو 14 و چې په د وزیر اکبر خان په سیمه کې د اریانا افغان هوایي شرکت په دفتر باندې توغندي پریوتې ده. عیني شاهدانو د ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي په 14 کې مرګ ژوبل اوخت ده، خو دوی دقیقه شمیره و نه شو خدل چې په څومره شمیر خلک مړی یا ټپیان شوی دی. البته موږ ډیر زیات هڅه وکړه چې له امنیتي چارواکو سره په دې ارتباط په تماس کې شو او د هغوی نه دا معلومه کړو چې دا توغندې په څه ډول سره توغول شوی دی او په دې کې مرګ ژوبله څومره وخت ده، خو تر اوسه پورې نه بریالی شوی. البته په دې ارتباط باندې زموږ معلومات هم دومره لنډ دي، هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې خپل اوریدونکو ته په دې ارتباط باندې زیات معلومات وړاندې کړو.
مننه. و موریدل ترنو اوریدونکو چې په کابل کې د وزیر اکبر خان مینې په سیمه کې د اریانا پر دفتر توغندای لګیدل دی او د ازادي رادیو پراتونکو خبرونه کې به په دې ارتباط تاسو نور معلومات درکړو. ازادي رادیو او ملي تلویزیون په ګډه سبا د ولسمشر حامد کرزی په ګډون یو تاریخي مناظره د افغانستان د ولسمشر د کاندیدانو ترمنځ جوړوي. دا مناظره په مستقیم ډول ازادي رادیو اوریدلی شي او د ملي تلویزیون او یو شمیر نورو تلویزیونونو څخه لیدلی شي. وخت په یاد لري سبا یکشنبه د 7:15 د کابل په وخت مازیګر 5:30 بجې. د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتي هلو ځلو په ارتباط تازه راپورټونه اوریدلی شي او همدارس د ازادي رادیو په خبرونه کې د انتخاباتو په ارتباط نور مطالب هم خبرو. خو ورځنۍ د ورځې تازه موضوعاتو په ارتباط هم خبرونه لري په پوره سات. زما همکار راځي او تاسو ته بل خبرونه وړاندې کوي. په دې خبرونه کې تاسو د افغانستان او نړۍ په ارتباط تازه مطالب اوریدلی شئ.
پغم نرزی کرده شندون